امینی مایته ورسی دو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مکړه خبرونو لنډیسته. په پکتیا ولایت کې په عام محضر کې د یو کس اعدام او غبرګونونو راپاره ولیدي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس د قتل په جرم قصاص شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه ویلي چې په عام محضر کې اعدامونه د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دغه اعدام زړه بوږنوونکی بللی او غندلی دی. بینټ هم چې افغانستان ته پر تګ بندیز لګېدلی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول سزاوې ودروي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کندهار هرات د لوی لارې په اوږدو کې د دوو جماعتونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې لارې په اوږدو کې یو جماعت د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې او بل د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې جوړېږي. دواړه جماعتونه هر یو د څه کم 40 میلیون افغانیو په لګښت د دوو خصوصي ودانیزو شرکتونو لخوا جوړېږي چې چارې به په یوه کال کې بشپړې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر دوی د ایران بل برید به د اسلامي جمهوریت اقتصاد شن کړي او میلیاردونه ډالر زیان به ورپېښ کړي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې له تیرو دو میاشتو راهیسې ایرانیانو ته دوهم مستقیم پیغام دی او پرون خپور شوی ویلي پر اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې برید باندې تهران 2.3 میلیارد ډالر ولګول. خو خبره اسرائیل ته زیان ډیر کمو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز د یوې خپرونې چلوونکی پیټ هکسټ د خپلې کابینې د دفاع وزیر په توګه نومولی دی. هکسټ دغه راز د امریکا د ګارډ یو پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنامو په ټاپو کې دنده ترسره کړې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه د وز بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري. هندستان نغواړي په چمپینز ټرافي کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماته ورکول وروسته کابل تستنه شوی او مسولینو یې هرکلی کړی دی. د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی. او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیگ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونه په دویمه نیمای کې د ازادي رادیو خبريال صفی الله ستانگزی د آزاد مبارزو له نه ماتیدونکو لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوی لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 پل شوی و چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلاديش دا ټول لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 500 اوورونو کې 240 منډې کړې. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 9 اور په 2 توپ د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیزه ووهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي. دغه راز عظمت الله مرزی بیا اویا ناسوزیدل منډي وکړي او ترڅنګ یې څلور لوبغاړي هم وسوزول چې د دې لوبي د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم څلور دېرش ناسوزیدل منډي وکړي او په لومړۍ لوبه کې هم نیمه سلیزه وهلې وه. په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی داسې ویلي دي
منگ تاسو ٹارگیٹ دل تو درے دل ندی جدی جی کے منگ ہوئے جی بس سنگ جی روانی ماشاء اللہ یا اسی ریس جی رازو پل بائی دیغنا خو کو تیر سیریز دا خو دینا با انشاءاللہ پل خکو وزی زمبابی سیریز را روان دا طول کوششو پی جی پل دی فتنس خیال ساتے پل دی ٹرلی خیال ساتے گوڑ لگ تو دتا تیرا مانا
باید وویل شي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بلور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلي دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافی وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلادیش پر وړاندې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپوهنه کې څلور اتیا منډې وکړې او یوه وکټې واخیسته. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګورو به نه ډېرې نه سره اوږدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافی نه بعد خدای په امانی سره کوو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 45 پاړیو کې 3549 منډې کړې دي. دوه سلیزی اولس نیمه سلیزی وهلې دي. 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی ده چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 1950 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سره د مخه ښې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندوستان کرکټ بورډ اداري یو وار بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندوستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندوستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وې. یو وار بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې 15 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډله یې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شل ورځه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالی د پاکستان په قربتوب تر سره کیږي چې لوبي به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې تر سره شي. په دې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ تر سره کړي چې د کمپ ځینی مسولین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویل دي.
په دې کمپ کې خو لرویش کسان دي او دا کمپ دی نړیوال جام دی پر موږ دلته په لارا چولای دی. په کوم ولایتو کې چې د بینایان زیاتې په هغه کمپ ټرایل واخیستل او دې کمپ د فاره تقریبا لرویش کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په درویشتمه د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په هغه کې پاکستان، هند، سریلانکا، ساوت افریقا، نیپال او بنگلاديش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ د مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي او دا کیمپ د نړیوال جام لپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا بی ون ورته ویل کیږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دي مونږ بی ټو لرو. بی ټو هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په دریم کټګوري کې مونږ بی تری لرو. بی تری هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغه نورمال کرکټ چې دی هغه کې یارکار، بانسر او ابریکر دي کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلند کرکټ کې دوه رقم بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې اولس کسه لوبغاړي چې اولس شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې بی 1، بی 2، بی 3. بی 1 مونږ څلور کسه ټیم کې ان کولای شو، بی 2 چې څلور کسه او بی 3 چې درې کسه. د بی 1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، ریج بی 1 رننګ نشي کولای. او د بی 1 یو رننګ چې په دوی حساب کې د ډبل په ضروري حساب کې ضروري پاتې حساب کې
ډیر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه سازه کړي دا چې مونږ ته د کیم تر شوه دي. او مونږ د کرکټ بورډ در چتر د لاندې د کیم تر سره کوو خوشاله ډیر زیات مانندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل بسلو کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې.
او مونږ ته ډېر د خوښۍ زیاده چې دا کرکټ بورډ دغه کیم نابینانو ته په لار اچولې او دې کې انشاءالله نابینان ډېر زده کړې کوي او کیم روان دی، تمرینات جاری دی. نو مونږ ډېر خوښ دی کیم نه. ما خو خپل د لسم کال دی چې همدې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړي، خپل کوچنګ هم هلته کړي انډیا کې. نو زما لس کاله کېږي دی بلین کرکټ کې کار کوم.
نوم یې پرمان الله زیارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیم ته چې مونږ راغلي یو ماشاءالله ښه کیم دی، لوبغاړي ډېر خلو بیږي، ډېر خوشحاله یو. مونږ دلته مونږ ډېر څه زده کړه او زده کوو انشاءالله. او په دې هڅه کې یو چې افغانستان لپاره ښه لوبیږو او ښه سیالي وکړو. که درته ووایم نړیوال جام لپاره خو مونږ انشاءالله بیخي سل په سل آماده یو، ډېرې خوارۍ مو کړې دي او غواړو چې د خپل هیواد لپاره ډېرې بریاوې راوړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویل دي چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته رسیدلې ده. فوټبال فدراسیون ویل دي چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوي لوبغاړي حکیم خان نیازی، رحمت اکبری، مصور احدی، یما شیرزاد، سید عارف اکبر، امید موسوی، قمر الدین، حسین زمانی، جمشید اچکزی، بلال ارزو، توفی سکندری، اویس عزیزی، فیصل احمد حمیدی، متقیان، شریف محمد، محبوب حنفی، حبیب الله اسکر، محمد نعیم رحیمی، سیار سادات، یحیی شیرزی، ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی. دغه راز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبیږي. د نولس کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د نولس کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده. ولته یې خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر نولس کلنو ځوانانو وړاندې یوه درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي. لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړی. اول ته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبو کې چې لومړۍ لوبه به له پاکستان سره وي. دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت الله نورستان، خاطر ستانگزه، فهیم خیووال، حفیظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی. دغراز روحلا عرب، وید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخستی دی. کرکټ بورډ ویلی دی چې اعلان شوی لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوی دی چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 13 نیټه پیلیږي او تر 26 نیټې دوام کوي. دا ویل ده چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر 3 نیټې وغځیږي. د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه د نومبر په 9 نیټه له بنگلادیش، دویمه لوبه د ډسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا، دریمه سیالي د ډسمبر په 3 نیټه له نیپال سره ترسره کوي. د ولید چې د آسیا جام سیالۍ نیمه پیلو به د ډسمبر په 6 او پیلو به د ډسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي. او زو د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلی دی چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي. د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15 دوره وه، د افغانستان په استازیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمیدالله عمری او حمدالله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلی دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړښت او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلی دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په آخره کې د هرات ولایت وکړی شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. د وارد چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لورې اخیستل شوي دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي 2015 زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي، پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په نهمه یولسمه او دولسمه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په پنځلسمه اولسمه او دولسمه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په شپږویشتمه پیل او په دیرشمه نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په دویمه نیټه پیل او په شپږمه نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په شپږمه نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خبرونه کې مو مطالب هم دومره ووس د ځنګړي مرکی په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځنګړي مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ورسره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خو دې دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکی ته حاضر شوه.
مننه وروره، ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه رحم وکړای ما، او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت اوسې. اول کې خو دې په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبې کولې، تر هغه وروسته دې په اصلي مین ایونت کې چې دغه درې سوه اتم شمېره د دوی دوره وه، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ و د تا لپاره، خصوصا په ورزشي ژوند کې دې
خو پرمختګ و ده؟ مګر داسې ده په یو اف سی کې ځینې فایټ نایټ و، ځینې لکه د لوی پیپر ویو مین ایونت یې او سره مکس کنه، نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و، د جان جونز کارډو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیر یو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و، دا د دې سواته نو هغه ډیر لوی کارډ و.
دا مسابقه ما د شپې وکړه، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډیره ښه وه، تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیولا په یو څو ځایو کې. راته وایي چې څومره کار کوي د دغسې لوبو لپاره چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړي؟
نو دا داسې ده چې موږ هره ورځ تقریبا کم از کم یو یا دوه وارې د ورځ تمرین کوو موږ، او یعنې چې جنگ منانس د پلانی سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات شي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته، او د دوه ساعته په منځ کې سړي بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو، چې سړي بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای شي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سره حریف لري دغه لپاره د پلان شروع کړي چې دغه سره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی درې سوه اتم کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه خوړلې، تقریبا 25 لوبې ګټلې وي، ډېر خري کارډ یو. څه هیڅ مدرلو د چې دغه سیو لوبغاړې مو مات ک
چې یو اف سی کې او جنگ څه کوي، ته باید داسې فکر وکړې، داسې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولې سي. نو کله چې دوم نوم ماته راغی سي د دې سره به جنگ کې، مهم ده چې سړی زړه ته هیڅ ډار یا ویره ونه رسوي، ځکه بیا د جنګ پر ورځ هم دا معلومي دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پوهېږم دا د ما د ټیم میټ او د ما ورور او د استادان مثلي، او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پوهېږم د ما سویت شه ده. نو په دوه جنګ لپاره زه پیدالم، چې ډېر وخت کې جنګ نه و بللی، مګر زه دغه پیدالم ځان کې مې ډېر باور لرل سی د دې ماسو یانه ده.
صحیح، په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا صحیح وو، ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پیل کړ، بیا کرا کرام د سیمه مخ ته راغلې.
و اوله شروع کوم دلته بریتانیا کې، په لندن کې شروع کوم، ځکه خو دا شل کاله کېدل چې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو.
البته یو لاند مداخله جنگونه چې دا لیدونکو چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی، دغه هدف دی.
وو وو، دا داسې مطلب د مسابقه
به ورته وایي. وخه
مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ ته وایي کنه، خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړه اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ما ورور جاوید د موږ دواړو لاړو امریکا ته، او بیا لته هم مسابقې ډېرې وکړې.
امریکا ته هم لاړل یو اف سی ته مو چې کله لار پیدا کړل هغه سترته وي چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخست. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وای څنګه؟
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول حالات وکړو. کته چې پی اچ وی جاوید خو یو ډیر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو. هغه سبا هغه سه ته په دا وین دی وزن ورځ باندې په کنځا کړی و او وزن مسکو درون راغی او بیا د مسابقه په شپه بیا جاوید ډیر کرماتي ورکړه او وغوښ په جاوید یو اف سی ته لاړ او خوځ خو بیا یو کال بعد لاړم او یو ځای لاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو.
ډیر ښه. د جاوید بشارت یادونه مو کړه. البته دوستانو باید ووایو چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر ورور دی چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ماته خوړلې ده او تر ډیر ښه ریکارډ لري. 15-16 مسابقې ګټلې دي او واقعا یو ډیر تکړه سټرایکر لوبغاړی دی چې په بانټم ویټ کې البته د شاوخوا 18 کیلو وزن کې ډیرې ښې لوبې کړې دي. د بشارت په اړه مرته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي. څه یو حس لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي؟
و نو دای خو مې ورور ده. نو ټول ځوان سره لوسوي یو بل سرنګ سره پیژنو. نو دای هم د ما ورور ده، هم د ما لوبغاړی ده، هم مې استاد ده.
دی راتلونکو مسابقو په اړه مراته وایي داسې څه خبر تاسو ترلاسه کړی که څنګه چې څه وخت به بله مسابقه کوئ داسې دستی به یې کوئ که نه یو څه وخت به نیسي؟
دغه موږ ارمان داسې د روزې نه مخکې یو بل وکړو، موږ دواړه هم دی او هم زه. نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې د فکر کوم. نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی.
ښه ډیر ښه. اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبېږئ دلته خو البته ډیر مشهور لوبغاړي پخوا لوبېدل لکه هوزي الدو په خپل کانر مګریګر چې به وزن پورته ک او وسنه اتل چې د ګرجستان د میر عبدالشویلی په دغه سلو بغاړو کې لکوم یو نډیر متاثر شوی یاست؟ مثلا فرانک ادګارو یا شانو مالی چې اوس راغلی او څوخ مخ کې ډیر تکړه لوبغاړی په دغه وزنونو کې د کوم یو لوب د تاسو خوښیدله ممکن دوستان علاقه مند شي پوه شي؟
او واس خدای ټول واس په سیالي په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره مسابقه ورسره کوو. خو ته وړه کیو دا جوزایال دو ډیر تکړه او ډیر مشهور وو او هغه هغه قهرمان وو. واس هله کوس موږ به یو ورځ د سره مسابقه وکړو دا به ډیر سخت خوند وکړي.
تاسو په شمول چې هغه د ورکتوب کې لاړلې په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغه لوبي کولی اوس اکثر ماجر شوی جرمني ته راغلي څوک په هند کې دي ځینې لوبغاړي دي هغه لوبي هم ګټلې دي زمينه ورته برابر شوه ده مګر ګڼ نور الته په خپل وطن کې پاتې دي او هغه هم د ارمان لري چې د تا په سیر یا د نصرت اخبارس په سیر یا د زینو نور لوبغاړو په سیر یا د جاوید بشارت په سیر ولوبيږي او چانس ورته برابر شي.
نو دا ځون کې ډیر اوسته ډیر کومه کارته پیدا شي تبوي که ځون کې نور کارونه هم سړي او دا د موږ کار څه ده اسانه کار نه ده او ار پلار ور مور بده توه چې دی نه ورسې دی ماشوم دا سه لوبه ته ورګرځي او اتمان دی ما مور پلار م تل دي سره کور خدای دې ما مسابقه وخت نو ډیر کارونه سره ډاکټریسته انجینریسته نو ډیر کارونه سره نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې دا سه لوبه ته ورګرځي. نو ار څوک دې خپل کار کوي او خو سخت لوبه ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشوم چې دا سخت لوبه وکړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د لوبو له میدان اوریز سپورتي خبرونه دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.